أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم.
مخي آيات كي الله عز وجل دكور أو دكور أروان دس أحكام ومسائل بيان كرل أو وي فرمايل چكلا تاسو چا تقرض وركوي يا دچاس تقرض أخلي نو داولي كي أو پرده كاربان شهيدان هم ودروي دا دې لپاره چې ستاسو تر مابین بیا جنگ جګړه پیش نه شي، مخالفت پیش نه شي. تفصیلي بیان اوس په دې آیات کریمه کې الله فرمایي، وایي که چېرې تاسو یو ځای په سفر ولاړاست او هلته د کور ضرورت شو، کاتب مو پیدا کولی نه شوای چې ستاسو سره دا معامله لیکلې وای، نو تاسو داسې وکړئ د چا څخه چې پور اخلي و هغه کس ته په ګروي باندې یو شی کښېږدئ، فرهان مقبوضه، په ګروي باندې یو شی ورته کښېږدي، په ضمانت باندې یو شی ورته کښېږدي او د هغه څخه پور واخلي. کله چې مو پور ترلاسه کړي او هغه کس ته په تضمین باندې ستاسو یو شی پروت و، نو کله چې تاسو خپل قرض ادا کړي هغه کس به تاسو ته خپل ګرو شوی شی یا په تضمین اخیستل شوی شی درکړي، او یا تاسو ته یو چا په تضمین باندې کوم شی ایسو نو هغه کس چې پور دله ادا کړي نو بیا ته هغه خپل شی وله ورکړه چې تاسې په تضمین ایښی و، او که چېرې ادا نه کړي نو بیا ته کولی شئ چې هغه شی خرڅ کړي او خپل پور ادا کړي. همدغه کار ته ګریوي وایي. ګریوي دغه ګریوي چې زموږ په ژبو کې عامه ده، دغه ګریوي دغه ترتیب حرام دی، لکه زموږ خلک په رواج کې کوي. ځکه مخکې آیاتو کې هم څه خبره یاده شوه د سود په اړه باندې، یو ګروي ده یو بیا وفا ده. دغه آیات کریمه کې د ګروي ثبوت شته، ګروي کول جایزه ده، البته داسې نه لکه خلک چې کوي. لکه مخکې چې مو وویل ګروي دې ته ویل کېږي چې تا ته یو څوک قرض نه ده درکوي، نو تا هغه ته ووایه چې دغه زما سرای د ستا سره ګروي وي، هر کله چې مې پیسې درکړلې بیا به زما سره راهیله کړې. خو دا خبره پکښې شته کله چې تا و چا ته سرای وسپاري چې دغه زما سرای د ستا سره ګروي تر هغه مهاله چې زه پیسې دله درکوم، دغه سرای چې د هغه سړي سره درو شو هغه سړي ته استعمال حرام دی، هغه سړی نشي کولی چې دغه ستا د سرای څخه استفاده وکړي. او که یې چیرې بل چا ته په کرایه باندې وله ورکړي نو هغه پیسې به یې د سرای مالک ته جمع کوي، ورته جایزه نه ده چې هغه پیسې خپله وخوري. که څه هم د سرای مالک ورته اجازه وکړي چې زه د زما سرای تا په کرایه وله ورکړی دي، واخله دا پیسې یې خوره، یا د سرای ما تا ته په ګروي درکړی دي، واخله ګزاره پکښې کوه، دغه د مالک په اجازه باندې هم دا سړی نه خلاصېږي. بلکې که یې دا کار وکړي هغه په ګرو سرای وله ورکړی و دی پکښې ووسېدی، یا یې په کرایه وله ورکړي او هغه پیسې وخوړلې، دا کار سود دی، کلک حرام دی، هیڅ ورته جایزه نه ده که د سرای مالک ورته اجازه کړې وي که نه وي کړې. دغه سړی چې سرای په ګروي ورکړي د سرای مالک دې ته په عربي ژبه کې راهن وایي، راهن. او کوم شی چې په تضمین ورته کښېښودل شوی دی هغه ته مرهونه وایي. او چاته چې سرای په ګروي ورکول شوی دی یا چاته چې شی په ګروي ورکول شوی دی هغه ته مرتهن وایي. نو دغه راهن چې کوم سرای چاته په ګروي ورکړي یا یې په تضمین شی ورته کښېښوي، نو هغه مرتهن لره چې شی ورته ایښودل شوی دی د هغه شی استعمال ورته حرام دی، که د شی مالک اجازه ورته ورکړي او که یې ورنه کړي. سرای ورته ایښی دی هغه پیسې ورله ورکړي دي، که د سرای مالک اجازه ورته ورکړي که یې ورنه کړي دی نه د سرای څخه استفاده کولی شي، د سرای په ګروي ورله ورکولی شي. او نصرائی بیا پا کرایا والا ورکوالیس کسم آغی جازا ورکڑی دیتا گرو وائی پارگی کی دیتا رہن وائی او یو بیا وفا دا بیا وفا کمخ کی ورس کی مستخبری باندی ورکڑلی چا اگا دری طریقے لری یو طریقہ جائز دا او دوی طریقے نجائز دی یو طریقہ دا دا چی نصرائی مالک وائی ویو چاہتا وی رو رزب دا سرائی کھاتا دا لدرکما تما تا پیسی راکا نو یو کال یا شپج ناسی یا دو کال بعد با زتا تا دوی تخبری پیسی درکم تا با سرائی رائی لکی تا دا سرائی سا استفاده کوا زب دا پیسو سا استفاده کوم دا کار مطلق حرام دی پا دا غا طریقه بندی دا غا با یا وفا چی دا نول او سخاص پشار او شا وفا کی رواج دا دا مطلق حرام دا وی سرائی پا درو نیولی دی یا مصرائی پا دروی ورکی که پا داغ طریقه بانی ولو کری و پا دروی بانی که حرام او یا او تووایی چی بوره تو خو سرائی پر ما خرس که سرائی پر ما خرس که زبا پیسه دل درکم سرائی مالک تووایی و سرائی پر ما خرس که زبا پیسه دل درکم سرائی پر مقابل که و پنزل لکه درکم یا بلس لکه دل درکم خو پا دی شرط سره چار که لکه تا ما تا پیسه بیر تراکوله تا سودا بز ما سره ما تیه تا شرط و سره ولو دی دا هم حرام او درېمه طریقه دا ده چې څوک په ګروي سرای اخلي بیا وفا ګرو دې ته اصلا وایي نه ګرو هغه طریقه وه چې په هغه آیات کریمه کې دا اوس چې آیات ترجمه کړو په دې کې بیان کېږي خلاصه یې موږ وویله هغه ګرو دی د ګرو سرای څخه استفاده حرامه ده خپله پکښې وسېدلی شي نه بل چا ته په کرایه ورکولی شي نه بل چا ته په ګروي ورکولی شي فقط د ده سره تضمین پروت دی او دغه زموږ او ستاسو په ښار کې چې رواج دي دې ته بیا وفا وایي د به یو فاده د دې طریقې حرام دي درې مطریقه یاد ده هر کله چې سرای په به یو فا اخستی یا د سرای په به یو فا ورتوي د زموږ او تاسو خلک چې ګروي ورته وای دغه به یو فا شه او ګروي نه شه چې پایا کې کړم خو به یو فا د سرای د تاسو اخستی یا د چاته به یو فا سرای ول ورتوي نو شه یې طریقې زده دغه سرتیب باندې وکړه دا درې صورت او جایز دي هغه ته ووایه چې د تسرای ځنې اخلي او وروره دغه ستا سرای پر ما خرڅ کړه د خرڅ خبره به ورسره وکړي پر ما یې خرڅ کړه به به یې وفا سره کله چې ته د هغه سره عقد کوې د ایجاب و قبول په دې وخت کې هېڅ مه یادوه ما وخت یادوه او ما سودا ماته ول یادوه ما بله خبره کوه هغه به درسره موافقه وکړي چې د دغه پنځو لکو یا لس لکو په مقابل کې ما پر تا سرای خرڅ کړي په به یې وفا سره کله چې معقد وکړي د ایجاب قبول مو وکړي وروسته به نه ته ورته وایه چې اورور ما ستا سره سودا وکړل په دې شک سره چې دا سودا به ته زما سره ماته یې تر عقد وروسته به دا خبره وکړي دغه درېیم صورت چې دي دا جایز هغه نورې طریقې ټولې حرامې دي زموږ خلک اکثر ده پر دغه حرامو طریقو باندې دغه سرای په ګروي اخلي یا په ګروي ورکوي نو ځان ځنې ساتل بیخي لازمي دي الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د اجازه ولو ورکوي وایي فریحان المقبوضا بیا درو دي قبض کړل سوی د دې اجازه ولو ورکوي خو هغه یوازې د تضمین لپاره استعمال به یې نه کوي ته د چا څه کور غواړې هغه کور نه دله درکوي ته ورته وایه چې او وروره زه به سرای په لاس دله درکړم ستا په لاس کې دي ستا په اختیار کې دي استفاده مه ځنې کوه موټر به په تضمین دله درکړم یو بل شی به په تضمین دله درکړم ځکه به په تضمین دله درکړم ته ما ته په قرض پیسې راکړه ما چې هر کله پیسې پیدا کړلې ما شی به تسلیم کړي خو دغه شی چې د سره خور دي قط هم د استفاده نه وکړي که د سرای مالک او د شی مالک خو د مځکې مالک اجازه ولور کړي که یې ولور نه کړي نه به الله عز و جل فرمایي وإن كنتم كثير تاسواس على سفر پر سفر باندې واس ولم تجدوا او تاس نسبه پیدا کولای کاتب لکن کی مناسبه پیدا کولای او صدقور ضرورت پیشو نو فریحان فاستزمن دی مقبوضا قبض کړل سوی تب پگروی یا پا تزمین بانی سشی و آگا چاہتا والا ورکی ایچی تا تا قرض دلد دلتی نو دا آگا سر با مقبوض وی مقبوض دیتا و ایلتیجی چی صلاحیت او مسئولیت ایل چا سر وی خود استعمال صلاحیت ای نلری واق بانی لری سوک ایل دا دلاز استالی نسی خو لاس بحان هم نسی بخش کوالا اللہ عز و جل فرمائی فرحان پس تزمین دی گرو دی مقبوغ دا قبض کرل سوی فا این امینا پس کچیر باور وکی بعد کن بازی استاسو بعدن پا بازو سر کاتب نستا تزمین نستا یو چا دفتو ویل چاورو رزتا تا بخرس بیسی دل در کون پر تا باور لرم پر تا باندې بیا باور نه یم نو چا چې بیسه په قرض نه لادر کړی پر تا باور وکړي نو به ته ور وسپاره په صحیح طریقه باندې او دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غلا د یو یهودی څخه په قرض باندې اخیستی وه نو هغه یهودی ته یې زغره په تضمین کې ایښی وه په ګرو باندې یې زغره ورته ایښی وه نو دا کار د علیه السلام څخه ثابت دی. دا کار کیدای شي جایز دی البته په دې شرط سره چې د ګرو شوي شي څخه استفاده نه کړي. الله عزوجل فرمایي فإن امنت پس که باور وکړي بعضکم بعضی ستاسو بعضن په بعضو سره فليؤدي فاسأدى ذكر الذي هغتوك ائتمن أمانته شباور بانك للسوء لدى أمانت فل آغد أدا كي داخل قرض دي أدا كي زكا باور باني وسو فليؤدي الذي ائتمن فاسأدى ذكر هغتس شباور باني وسو أمانته أمانت فل دي وسباري قرض دي بيه توركي أول يتق الله دا الله سخي دي وبرش دا سه الله ربه چې رب د دې احسان کې پښنه کې هغه د سر احسان وکي باور یې ور باندې وکي به له تضمین یې قرض ولا ورکي نو دې دې هم باید دا چې د الله څخه وویری شهاد الله چې د رب دی ولا تکتم الشهاده تاسو شهادت مو پټوي چیرې چې شاهد شوی پښکار باندې به حق خبره کې هغه خبره ستا په زړه کې تاسو روښانه ده پټوي به نه د الله څخه وویری شي ومن هر هغه څوک یکتم کې پټ کړل هادا شهادت شهادت یې پټ کې حق یې په سترګو لیدې وایي دا بیا به مشکل نه کوي چې ځان او ناقه ځان ته ولې جنجال جوړوم نه وایم په خوله به لاس ونیسم. الله وایي فإن پس پتا اکثر هو دا کس چې دی آسمون ګناهګار دی قلبه زړه ده د دا کس زړه ګناهګار دی د چا چې زړه ګناهګار شو نو دا هغه ټوله بدن ګناهګار دی ذکر یو حدیث کی راضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای په بدن کې وټوټه غوښه ده په بدن کې وټوټه غوښه ده اذا صلحت صلحت كله واذا فسدت فسدت كله کله چې دا وټوټه غوښه اصلاح شي نو ټول بدن اصلاح کیږي او کله وټوټه غوښه فاسد اسول ټول بدن نو فاسد شي. الا وهي القلب خبردار اوسي همدا وټوټه غوښه زړه دی کله چا زړه اصلاح وو ټوله بدن به اصلاح وي کله چا زړه فاسد وو ټوله بدن به فاسد وو. نو الله فرمایي وایي چا که شهادت پټ کړي حق یې په سترګو لیدې نو دا کسره ګناهګار دی نو چې زړه یې ګناهګار وو ټوله بدن یې ګناهګار دی. والله الله جل جلاله چې دی بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوي عالم زیات علم لرونکی دی. لله خاص الله لره ما هغشیان دی فی السماواتی چپا اسمانو کی دی و ما هغشیان دی فی الارض چپا مزک کی دی و این تبدو کچیر تاسو شکارتی ما هغشیان فی انفوسکم چپا نیتو کی ستاسو دی او تخفوهو یا تاسو پچ کی یحاسبکم حساب کوی ستاسو سر بی پدغش سر الله اللہ جل جلاله فیغفر مغفرت کی اللہ جل جلاله لمن هغشال ریشا اوچد اللہ خوششی ويعذب عذاب فعذاب وي عذاب ولور كي من هغا چاته يشاء وشد الله فاشسي او والله الله جل جلاله چدي على كل شيء پر هر شي باندې قدير ذات قادر دي. دا آيات كريمه د دې سورت د سورت بقره د پای په برخه کې را لې او په دې آيات كريمه کې په اجمالي ثور باندې دې شانو ته اشاره ده. هغه شیان چې په عقیده پورې اړه لري او هغه شیان چې په جسم پورې اړه لري لکه عبادات معاملات د ټول په دې آیات کریمه کې په اعتبار د عموم سره شامل دي. ځکه سورۃ بقره چې دی دا په قران کریم کې تر ټولو سورتونو لوی سورت دی او په دې سورت کې زیاته برخه احکام هم بیان شوی دي. د طلاق احکام بیان شوی دي د نکاح احکام بیان شوی دي د الہ احکام بیان شوی او حدود بیان شوی دي د سود حرمت بیان شوی دي د لمانځه بیان شوی دي د حج بیان شوی دي د زکات بیان شوی دي حرمت د سود شوی دي او د تور تنور احکام هم بیان شوی دي چې عقاید هم پکې شامل دي عقیده معاملات عبادات او دا شنور احکام لکه صلا و طلاق و فلان و فلان دا ټول په دې سورت کې بیان شوی دي. همدا وجه ده چې دې سورت ته سنام القرآن وایي.
سنام القرآن سورة بقرة فسنام القرآن سر یاد سوی ده یعنی ها غلور ده برخه ده قرآن سنام اصلا ده اوش بوک ده ویل کیجی پا اوش کی اغلور حسا او بینترین حسا بوک ده نو ده سورت ده هم سنام القرآن ها غلور ده برخه ده قرآن کریم ویل کیجی او ده ده سورت پاپای که اللہ جل جلاله ده آیات کریمه نازل کی و انسانانو تداشی و ای انسانانو ده احکام اللہ ده تبیان کرل د طلاق بیان یې درته وکړي، د خلع بیان یې درته وکړي، د الا بیان یې درته وکړي، او همدا ډول یې د قسم بیان درته وکړي، نور احکام یې درته بیان کړل. دغه ټول احکام چې تاسو ته وښودل شول تاسو ته عملي دي، ځکه که چېرې تاسو عمل ونه کړي هر څه چې تاسو په نیت کې لرې که ښکاره دي که په پټ کې د هغو ټولو حساب الله درسره کوي. په یو حدیث کې راځي وایي په ورځ د قیامت به یو مؤمن بنده حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی اللہ عز و جل با اے نزدیک او تو فرمائی و اے ما بندہ ستا پا دنیا کی پیاد دی چھتا پلانکی گناہ وقت پلانکی جو وقت پلانکی جو دے اٹھوئے ہو یا اللہ تا گناہ یو ما کری دی اللہ عز و جل با اٹھو فرمائی و ایجا پا دنیا کی تا دا گناہ یو کری ما پردہ در بانجی غڑا و جو او بتا بانی تو خبر نو اسم آخرت تی اسم پردہ در بانجی غڑا و تا گناہ در ما کوم ده جنت تبلارس او کافران چی گناهون کری دی ده هگو سر با پت اصحاب نکیز پا علانی بانی به ایوائی و گناه یادیشی او بیا با عذاب برکول کیش ایو حدیث کی رازی و ای کل چی ده قیامت و رز رازی نو اللہ جل جلاله بو انسانانو تو فرمائی و ای انسانانو نن حق و رز ده چی تاسو کمی گناهی کری دی آغا کمو شکارا کری دی کمو پتی کری دی کمو پنیتون کی دی کمو پشکارا کی دی اللہ عز و جل فرمائی و یغب زتون شکارا کوم زنی حقا عمال دی چی ستاس تا در لیغن سلی ملائکو لکلی دی کرام الكاتبین لکلی دی اللہ و ایزم ستاس پا داس عمال بانی خبر یما چی آغا کرام الكاتبین هم بانی خبر نگی تو حقو سزا با هم اللہ و ایزا در کم کچا تا کمی خوش اسوال معاق کوم بی دل دیو خبر استا دنیت مسئلہ دا دنیت ام پا دا آیت کریمه کی ورطا اشاره سوید اللہ فرمائی وی هر عمل چی تاوکی چی خلقو ولی دی پلاسو و پفشو جی بود او حق عمل چی تا پلاسو و پفشو ادا کی پا جب دی ادا کی خلقو ونی لی دی او تا چی پزرک کی کم بد نتو درلو دی دا جا چول شیان اللہ وی زبد دا دل در کون زکر دا غا عمل چی دا انسان دی دا چو دولی دی یو حق عبادات دې چې هغه په زړه پورې اړه لري لکه ښه عقیده لرل د الله پر وجود باندې ایمان لرل د الله پر وحدانیت ایمان لرل پر شریعت باندې باور لرل دا عقیده ده دا معقیده دي عبادت پر دې باندې الله ثواب در ول ورکوي بلکې دا ټول اعمال چې دا په عقیده پورې تړلې دي دا چې عقیده اسلام وه ټول اعمال یې نتیجه ول ورکوي چې عقیده فاسده وه چې هر څه اعمال کې فایده نه لري همدا ډول یو هغه عبادت چې فلسفه په شو باندې کېږي چې دې ته مالی عبادت وایي یو هغه عبادت چې په پیسو باندې کیږي لکه زکات خیرات صدقه فطر اخترې دې ته مالی عبادت ویل کیږي ګناهونه هم همدا رسې ځینې داسې ګناوې دي چې هغه په عقیده پورې اړه لري لکه یو څوک چې د یو چا سره په زړه کې بد نیت لري دا بد نیت لرل اخلاق رذیله او د انسان په زړه کې حسد او عناد د یو چا په زړه کې بد اخلاق دا ټول هغه شیان دي یته اخلاق رزیلہ ټول ته ویل کیږي چې په زړه پورې اړه لري ستا په زړه کې چې کوم ګناه ده که بد اخلاق دي که حسد او عناد دي که د چا سره بدنیتی ده که د الله په وجود کې نعوذ بالله شک دي که د الله په وحدانیت کې شک دي که د الله په صفات کمالیو کې شک دي که د الله په آسماني کتابو رسولانو ملائکو مخلوقاتو عذاب بعد الموت د قبر حالات د قیامت حالات جنت او دوزخ په دې ټول شان په باور کې تاسو څه چلوي دغه د زړه ګناه ده الله وي دا به د قیامت په ورځ زړه ښکاره کړم الله فرمایي و ان تبدو ما فی انفسکم کم شی چې تاسو په نیتو کې ښکاره کړی دی په زړه کې چې یو ګناه اراده کړی دا هغه عملان تر سره هم کړل او تخفوه یا پوښ کړی دی دغه شان تاسو سره پټ الله عز و جل فرمایي و یحاسبکم به الله د دې ټول حساب الله تعالی سره وکړي فرشتلای نشي خود تیوا خبر است اغا دا چه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و ازما دو امتیان سخا اللہ جل جلالهو اغا خبری پورت کری دی چه چو که پزر اراده و که تلخوز پا ونی که او عملی کار پا ونی که دا چه گناه اللہ ازما دو امت سخا پورت کرد په دې اړه باندې مفسرینو لیکلي دي چې دغه د زړه شیان دا څو ډوله دي. یو داسې شیان دي چې هغه په معاملاتو کې اړه لري. یو سړی دې په زړه کې دا ور وګرځېدله خپله ښځه یې په ذهن کې ورغله چې دا طلاقه ده، دا طلاق وسوسه په زړه کې ولوېده، په دې باندې دا سړی نه ماخوذه کېږي تر څو چې په خوله باندې یې ویلي نه وي، عملیې دا کار نه کړي، طلاق نه واقع کېږي. یو سړی په زړه کې نیت وکړي چې پلانکي کار ته به قسم کوم، ما زه په زړه کې را وګرځېدل، پر دې باندې الله د ده مؤاخذه نه کوي. یو سړی دې شیطان وسوسې ور واچولې او بدې بدې خبرې په زړه کې ور اچولې، لکه دا وسوسان خلق شته، شیطان وسوسه ور اچي وایي ته خدای پیدا کړې، نعوذ بالله خدای به چا پیدا کړي، وسوسې ور اچي د خدای په وړاندې بدې خبرې په زړه کې ور اچي، د اسلام په وړاندې بدې خبرې په زړه کې ور اچي، دې ته وسوسې ویل کېږي. په دې باندې الله خپل بنده نه حنیسي. البته کوم اخلاق رذیله یا د ګناه لپاره اخلاق اراده چې ته توان پیدا نه کړې، الله وایي دغه چې ستاسو په نیتو کې چې دا زه ښکاره کوم، دا خو احکام وو چې درته بیان شول، فلانو په تاسو اړه لري چې ستاسو په نیت کې څه دي هغه در ښکاره کېږي، نو تاسو په علانیه د خلکو په مخ کې کړي دي، نو خو بېخي نه سي پټېدلی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي لله خاص الاهل ما هغه شیان دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي، وما هغه شیان دي فی الارض چې په مځکو کې دي، وإن تبدو كثير تاسوش كاركوي ما هغشيان في أنفسكم شبنيتون كستاسو دي أو تخفوه يا فتكري يحاسبكم حساب وكري الله جل جلاله بي بدر سر الله 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 بدر سر حساب وكي تك بطوي أو تك شكاركوي فنيتوكي البته د نیتو څخه هغه شیان ووتله، د طلاق موضوع وه، د ښکنځلو موضوع وه، د شیطان وسوسې وې، په دې باندې الله سړی نه حنیسي، دا معاف دي. البته هغه شیان چې ته په زړه کې اراده د ګناه لرې خو توفیق پکښې پیدا نه کړې، په زړه کې حسد لرې، عناد لرې، اخلاق رذیله لرې، بدګمان لرې، دا ټول شیان دي چې په زړه اړه لري، الله عز وجل بیا د قیامت په ورځ باندې ښکاره ټول فيغفر فاستغفرت توكي الله جل جلاله لمن هذا تعالى يشاء وجد الله فشس ويعذب او فعذابك الله جل جلاله من هذا سوك يشاء وجد الله فشس والله الله جل جلاله جدي على كل شيء فرحر شبالي قدير قادر. آيات كريمة فأوريد وسر صحابة الكرام دير ساك فشك والبدل دجن صحابة وسر ودا ويرا في داسول شتاق سواسواسين خشيطان مستدير لا أجير او دا چې وسوسې دي چې دا خو مخه موږ نه سنې والی. نو الله جل جلاله دې ته حکم وفرمایه چې دا فسیدو آیاتو کې راځي. الله عز وجل هیڅ انسان نه مکلف کی مګر په خپل طاقت سره د څه شي کنټرول چې ته نه شې کولای، اداره یې نه شې کولای، الله په هغه باندې تا نه نیسي. او بیا الله عز وجل په دې آیت کریمه کې لاره ورته ښودلې ده چې تاسو داسې وایاست چې سمعنا واطعنا، الله عز وجل تاسو ته دغه د زړه خبرې چې شیطان یې په زړه کې در اچي دا الله در معاف کوي، په دې کې شک نه. نو دا خبره چې صحابه ته ورسېدل، نو صحابه واغه دغت او خفقان چې په دین اخابه د واغه بیرته له منځه ولاړې. ټول انسانانو ته دا هدایت دی چې کومې وسوسې چې دا په شریعت کې معاف دي، البته بد نیتونه اخلاق رذیله چې په زړه پورې اړه لري هغه الله عز وجل ښکاره کوي. دا آیت کریمه او پس آیت کریمه دا نو د سورة بقره هغه وروستي دو آیاتونه دي. په دې دو آیاتو فضیلت په ډېرو احادیثو ثابت دي، په صحیح احادیثو ثابت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا د سورة بقره آخر دو آیاتونه وویل همدلره کفایت کی، د ټولو بلاو آفتونو هر ډول خیر چې دی غواړي همدغه دو آیاتونه بس، د څه دفاع چې ته کول غواړې همدا آیاتونه دي بس، او د څه شي غوښتنه چې لرې دغه دو آیاتونه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بس. په یو بل حدیث کې راځي وایي الله جل جلاله په خپل قدرت سره 2000 کاله مخکې د ټولو مخلوقاتو د پیدایش 2000 کاله مخکې د سورة بقره دا وروستي دو آیاتونه لیکلي په خپل ذاتي خالقو او په خپلو صفاتو کمالیو باندې الله جل جلاله په خپل قدرت سره دغه دوه آیاتونه د ټولو انسانانو تر پیدایش 2000 کاله مخکې لیکلي، او هر څوک چې د ماخصن تر لمانځه وروسته دغه دوه آیاتونه ووایي دا ثواب د قیام اللیل دی، یعنی دا چې ته هره شپه د تهجد لمونځ کوې او الله ته دعا وکړې، که چیرې ته ټوله شپه عبادت وکړې او د تهجد لمونځ وکړې دومره ثواب الله تعالی در کتابه دعا آیاتونه وای مخصن چې پریوځه دا دعا آیاتونه وای الله عزوجل د تهجد ثواب دل درکی دا په حدیث باندې ثابت ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای وای د سوره بقره اخری دعا آیاتونه ما ته الله جل جلاله د خپل خاص خزانه څخه راکړی دی. د الله جل جلاله خاص خزانه تر عرش لاندې دا غي صحیح دعا آیاتونه ما ته راکړی دی. نو اے مومنانو علیہ السلام فرمائی وی تاسو دا دغه دو آیاتونه اهتمام وکی په خپلو اولادونه یې زده کړي په خپلو ښځو ماشومانو یې زده کړي په خصوصي ډول دا دغه دو آیاتو اهتمام وکی دا یو خاصه بهترینه تحفه ده. رسول الله وایي ما ته الله را کړې ده ما څخه تاسو په میراث پاته ده تاسو د دې بهترین تحفې څخه استفاده وکی هیڅکله بې تفاوته مه پاتېږي. دغه دوه آیاتونه زده کړي یاد یې کړي په ماشومانو یې زده کړي یاد یې کړي هر مخصن ای وایست د دنیا د ټولو افتونو مشکلاتو تضمین الله ستاسو کړي او د دنیا ټولې ګچې به په هغو کې اولین سهم او حصه ستاسو وي. نور احادیث هم د دغه دوه آیاتو په فضیلت کې راغلي دي خو صرف څوک چې مؤمن مسلمان وي د هغه لپاره یو حدیث هم کفایت قسم ما خو دوه درې څلور وویل. نو الله جل جلاله په دې دوه آیاتو کې زیات فضیلت تشریح نو په کار دا چې خلک ورته متوجه شي. دلته الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم نه دی یاد کړی پر رسول یې یاد کړی دی. مفسرین کرام لیکي وایي دا د علیه السلام فضیلت ته اشاره ده چې علیه السلام نوم نه دی یاد شوی بلکې پر رسول سره یاد شوی دی. لکه تاسو چې په ایمان راوړلو مکلف یاست کوم احکام چې الله د اسمان د طرفه څخه نازل کړي دي په هغو باندې مکلف یاست. پیغمبر داسې نه دی چې هغه کنو ایمان نه و بلکې هغه هم داسې مکلف و ایمان یې درلودی لکه تاسو چې ایمان راوړی دی کوم احکام چې د الله د لورې څخه ورباندې نازل شوي وو پر هغو ټولو باندې پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی وو. آمن الرسول آمن ایمان راوړی وو الرسول حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بما پر هغه کتاب باندې انزل چې نازل کړل سوی د الیه ودته من ربه د رب څخه د ده والمؤمنون او مؤمنانو هم ایمان راوړی دي. خو دلته یوه بله باریکي شته هغه دا چې د پیغمبر علیه السلام ایمان او د عامو مؤمنانو ایمان د امتیانو ایمان د پیغمبر ایمان. دلته په دې آیت کریمه کې آمن الرسول بما انزل اليه من ربه درست جمله الله د پیغمبر و ایمان ته استعمال کړل اول مؤمنون دا په خط په وچه کې دا خبره اشاره تن وشول. مفسرین لیکي وای دا اشاره د ودې ته چې ایمان د پیغمبر علیه السلام د نور خلق تر ایمان قوي و. دا اصلا یو بل د عقاید و مسلې ته اشاره ده چې لږ به بیان وکړو. یو مطلق ایمان دی مطلق ایمان د پیغمبر د صحابي تابعي تبي تابعي ولي عام خلقو د ټولو ایمان یو ډول زیادت او کمبود په ایمان کې نه جوړیږي. داسې نه څه ویلی چې د پیغمبر ایمان زیات و زموږ ایمان لږ دی. دا پیغمبر چې څومره اندازه ایمان و په هغه اندازه ایمان ستا هم دی په هغه اندازه د ایمان د صحابي هم دی په هغه اندازه ایمان د تابعي هم دی. په ایمان کې زیادت او کمبش نه جوړیږي. هیڅوک داسې نه شي ویلی چې د فلانکي ایمان زیات دی زما ایمان نو لږ دی. البته قوت او ضعف قبلی د پیغمبر علیه السلام ایمان ډیر قوي و زموږ تر ایمانو د پیغمبر علیه السلام ایمان قوي و تر صحابه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان قوي و خو د صحابه و ایمان بیا در تابعینو تر ایمان قوي و سلسله پر سلسله باندې څومره چې څوک الله ته نږدې وي څومره چې د الله جل جلاله سره زیات محبت کوي څومره چې څوک تقوادار وي دا ایمان قوي وي تر عام خلکو. ایمان زیادت او کمبود نه قبلوي خو قوت و ضعف قبلوي. ستا او د پیغمبر ایمان په اندازه کې یو ډول دی خو که چېرې ته خپل ایمان قوي کول غواړې نو ځه ولاړ شه هر څومره زیات عبادت چې کوې هر څومره چې الله ته ځان نږدې کوې په هغه اندازه به دې ایمان قوي کېږي د ایمان نورانیت به دې پیدا کېږي. نو پیغمبر علیه السلام هم داسې ایمان درلودې لکه موږ چې لرو. البته دغه ایمان قوي و کل طول آمن ایمان راوڑی دی بالله پر الله جل جلاله باندې. پیغمبر علیہ السلام که طول مومنان دی اگر طول پر دی باور لری چه الله یو دی الله واحد دی الله موجود دی ایمان پر دی لری چه الله موجود دی دا دهریانو پر ڈول نچو ای خدای نست. ایمان پر دی لری چه الله واحد دی بل خدای نست. دا سنوائی لکه مشرکان چه بطان دا خدای سر شرکان بودی دا سنوائی ټول پر دې ایمان لري چې الله موجود دی، الله واحد دی، شریک نه لري، او الله ته ټول نیک صفات کمالیه صفات ثابت دي، پر دې باندې ایمان لري. او ملائکته پر ملائکو د الله جل جلاله ایمان لري. د الله مخلوق دي ملائک، ملائک د الله مخلوق دي. الله د نور پیدا کړي، نه نارینه دي نه ښځینه دي، او شمیر الله ته معلوم دي، ډېر دي، فصلحاو واره تر انسانانو تر پیرانانو ډېر دي. او الله جل جلاله زیات قوتونه هم پکښې پیدا کړي دي په ملائکو. یو رب د سترګو د الله مخالفت نه کوي. ملائکې داسې نه دي لکه انسانان، په اصلي شکل کې بېخي انسانان لیدلی نشي، او ملائکې څوک بندولی نشي. د الله خاص مخلوق دي، الله د نوره پیدا کړي دي، د نر دي نه ښځې دي، وږو تنده نه لري، او قوت یې د الله په ذکر باندې دي. یو رب د سترګو د الله نافرماني نه کوي، او بېخي ډېرې دي شمېرې الله ته معلوم دي. مشهورې ملائکې دا دي: جبرائیل علیه السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، کرام کاتبین، نکیر و منکر، حفظہ، تا مشہور ملائک. پا ہر صورت بانی چوک پر ملائک ایمان ولد، و کتوب ہی پر کتابون دا اللہ چل چلالو ایمان ولد. تا کسان چول ایمان پر ملائک لری، و کتوب ہی پر کتابون دا اللہ ایمان لری، و رسول ہی پر رسولان دا اللہ ایمان لری، او دا سوائی لا نفرق و مشقرق نکو بین احد فمنس کی دیوام رسوله در رسولان سخت اللہ چل چلالو. دا سنوائیو لکه عیسیان چه مرد عیسی علیہ السلام امتیانیو بل جن نمنو. دا سنوائیو لکه یهودیان چه مرد موسی علیہ السلام امتیانیو بل پیغمبر نمنو. مش دعوائیو چه موسی علیہ السلام هم دا اللہ پیغمبر دی، عیسی علیہ السلام هم دا اللہ پیغمبر دی، بلکی طول انبیاء علیہ السلام دا اللہ پیغمبران دی، خو یواز دین دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو او ایمان بانی لرو او عملی کوئی. وقالو او وای دغه نیک انسانان مؤمنان داسې وایي: سمعنا، موږ واورېدی قول د الله، حکم د الله مو واورېدی، واطعنا، او موږ اطاعت مو وکړي، قبول مو کړي، واورېدی او قبول مو کړي. غفرانک، بخښنه غواړو ستا څخه اے خدایا، ربنا اے رب زموږ، و الیک و تعت المصیر، بیرته درتلل دي. یا الله ستا حضور ته موږ درځو، یا الله ستا حضور ته موږ دریږو، یا الله موږ د زرې زرې حساب دله درکوو، او ته زموږ په ټولو شانو عالم یې، په دې کې شک نشته. الله فرمایي: وای تاسو اے انسانانو چې ټول الله ته جمع کېږي، الله پر تاسو باندې ظلم نه، لا یکلف الله، مکلف نه ګرځي، تکلیف کوي نه الله عز وجل نفسا، هیڅ انسان الا خو بیا مکلف ګرځي وسعها په طاقت خپل باندې، چې ستا څومره طاقت وي هغه اندازه بار در باندې غورځي. لها د نفس سره ما هغه عمل دي کسبت چې ده کسب کړی دي، یعنی ثواب د هغه عمل دي چې ده کسب کړی دي. څومره لمونځونه چې دې کړي وه، څومره روژې چې دې نیولې وې، او څومره نیک کارونه چې دې کړي وه، د ټولو بد الله تعالی درکړي. وعلیها، پر دې نفس باندې ما سزا د هغه عمل د اکتسبت چې ده اکتسب کړی دي، کومې ګناوي نارواوې چې ده کړي دي، د هغو سزا هم ورباندې شته. او نیک انسانان داسې دعا کوي: ربنا اے رب ازمش، لا تؤاخذنا، تمز منیسی، ان نسینا، کچیر مستخ هیر سی، او اخطانا، یا مش خطا وکړو په ګنا سره. یو عمل دی، یو چا هیر دی، کالی مردار سوی دی، په خبر نه دی، لمونځ یې په کړی دی، هغه لمونځ خو د نه دی سی سوی. نو موږ دا وایو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، کوم څه چې زموږ هیر سوی دی، کوم ګنا چې مو په هیره کړی، او کوم خطا چې راسه سوی ده، یا الله په دې مو منیسی. تاسو موږ ته طاقت وتلې خبره ده: ربنا اے رب زموږ، ولا تحمل، تم باروه ما اچوا علینا، پر موږ باندې اسرن درون بار، کما لکه چې حمل تا بار کړی وو دا بار، علی الذین، پر هغه کسانو باندې، من قبلنا، چې مخکې زموږ دي، زموږ مخکې یهودیان تیر شوي وو، هغو چې به ګناه وکړل، توبه یې په سر پرې کولو باندې قبلېدل. فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، هغو چې به ګناه وکړل، توبه به ایستل، نو توبه یې داسې نه قبلېدل لکه زموږ د امت چې په زړه کې ځان ملامت کړه، او ټینګه اراده وکړه چې دا ګناه بیا زه نه کوم، الله دې معاف کړي. همدا توبه ده، د هغو توبه په سر پرې کولو باندې وه، ورسه سر یې پرې سر به پریسو، بیا یې توبه قبلېدل. کله چې به کوم ټوکر مردار شو، هغه داسې نه پاکېدی چې به مینځلې وای لکه زموږ ده، بلکې هغه ټوټه ټوکر به پرې کاوی. کله چې به یې ماښام ګناه وکړل، سر به یې پر دروازه نیکلې وه، نو دلته په دعا کې پاک مؤمنان الله صدا شو غاړي یا الله پر موږ داس ګرون بار مې ایږه چې موږ یې پورته کولای نشو لکه پر يهودانو چې شو درسه د دین احکام ډیر ګران وو ربنا ای رب زموږ ولا تحملنا تما بارا وا پر موږ باندې ما داس اعمال لا طاقت لنا چې طاقت نوی لنا موږ در به په دا ما سره ما چې کوم عمل دی د دې طاقت چې موږ سره نوی ی الله دا مرا باندې بارا وا وعفو عنا او عفو کو مشتا واغفر لنا مغفرت وکو مشتا وارحمنا او رحم وکو مش باندې انت مولانا تزمج بادار فانصرنا فاستزمج مدد وکا ورستم وکا على القوم الكافرين پر ها قوم باندې چې کافران دي پر کافر او خلق باندې زمج برلاسه وګرځوا زمج بریالي تو پر هغوی باندې راولا او مج نصرت دا غوی په مقابل کې وکا فرام دے زیبانی سورة بقرہ پائتا ورسلی اللہ جی توفیق راکی وما علینا الا